احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هر کله کوم او دا هم خبرونه د روسي ستر محکمې نن پنځشنبه طالبان د ترهګری زړډالو لنونړه لری کړل اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماټیک بریا بللې روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګر وډلو په نوم لړک شامل کړی وو تر دې وړاندې د روسي د کابینې یو شمیر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوم لړ وباسي هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې وکړې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلور ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت د غلام خان بندر لاري دواړخیزه سوداګري د دواړو هیوادونو لاري د بارونکو موټرو تګ راتګ بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوې دي په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکی غونډې ترسره شي چې په کې داسې پریکړه وشي چې دواړخیزه سوداګري وده وکړي د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشي پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید د امریکا ډول ورډ پوری چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبري کوي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسیدل دي رویټرز ورنسلی کې چې امریکایي چارواکي به د روسي په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکران د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبري وکړي اروپایي مشان د ټرمپ پر هغه ډیپلوماسي خپدي چې د اوکران په جګړه کې خپل اوکران پړ بللای دی د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازي له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبري وکړي ترامپ تر دې وړاندې خبرداري ورکړي چې ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به بریټ پر وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکاو ته ولاړ رویټرز ځان څرګندوي چې تمره عباس رخچی به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري دا سفر په داس وخت تر سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی روسي وروسته د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي د دې خبرو لمړی پړاو د شنبې پر د عمان په پلاسمین مسقط کې تر سره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شغله ویتکوف روسي ته تللی وو او بیا له هغه ځای عمان ته ولاړ تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او رخنده وو ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري اسلام آباد وايي په کابل کې پلاوی له افغان چارواکو سره پر حساس او ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې کړې دي وړاندې به د دې تفصیل درکړو په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې مدني فعال پتنګړه کاکي طالبانونه ولې په کابل کې یو خبريال راشد کاشفي توقيف کړی
کاشفي پرته کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو له خوا اني ول شوې
او په دې خبرونه کې
نسر په کیلو نسر په کیلو ادرس وي بیا
زموږه سرکاري ګړې پنځر
پګېډیشن لپاره
پګېډیشن بسکران وای د سړو خونو کمښت د سبب شوی چې خپل محصولات د حاصلاتو په وخت ارزان او پلوري نور مطالب هم لرو لازم جرړو سره کوي در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل روسي طالبان د ترهګرو لستلري کړی دي د روسي سترې محکمې پنځشنبه پریکړه وکړه چې طالبان نور د غي واد ترهګرو په نوم لړکې نه دي اسوسییټډ پریس اژانس دا پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماټیک بریا بللې ده ماسکو په 2003 کال کې طالبان د ترهګر وډلو په نوم لړک شامل کړل چې له دوی سره هر ډول اړیکه د روسي د قانون لمخې د سزا وړ وو بلله بل لور ته په تیرو کلونو کې چې طالبان په تور لیست کې شامل وو ماسکو د افغانستان لپاره د روسي دننه په جوړو شوې غونډو کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکوله د اسوسییټډ پرس اژانس په باور روسي دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ییز ځواک په توګه د منځګړي په حیث څرګند کړي. روس تل دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو، روسي چارواکو له طالبانو سره د شکلتیا پر اړتیا ډیر ټینګار کړی دی. طالبانو په پیل کې له 1989 څخه تر 2020 کلونو پورې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په پرتله د بې منځلاري واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر ښځو او نجونو بندیزونه زیات کړل. لږ په شم ټولګي ورپورته د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بندې کړې. دا سیاسو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړی دي، که څه هم د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د دوی حکومت له جنو هیوادونو سره د چین او متحد عربي اماراتو په ګډون ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پخواني شوروي اتحاد دوه جمهوریتونو، قزاقستان او قرغزستان، د طالبانو نمونه د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړي دي. په جنو اروپایي هیوادونو کې د پخواني جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړ ته سپارل شوي. دې ته د جنو ورته پیښو سربیره یو شمیر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېر شکلتیا غواړي او د بهرنیو د ملاتړ راجلبېدو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوې دي چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشکېدو لامل دي. د آسیې پروګرام د کړکیچ ګروپ یو جګپوري شنونکي ابراهیم بهیس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د ترهګرو په ډله کې د طالبانو نوم د مسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د ترهګرو له لسته د طالبانو د لرې کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د روسیې دا پریکړه چې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر هیوادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلی کوګلمن زیاته کړه چې د مسکو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د کوګلمن په نظر د روسیې لپاره یې ګټه داده چې اعتماد برامنځته کړي چې د لا زیاتو شکلتیاو لپاره به لاره هوار شي او مسکو به وکولی شي چې په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي. په ځانګړې توګه د داعش خراسان څنګ په اړه چې کومې اندېښنې لري، او کوګلمن بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمينه مساعده کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالب او پاکستانی چارواکو په کابل کې خپل پرونی غونډه مهمه بللې او ویلي دي چې پر حساسو ستراتیژیکو مسایلو بحثونه کړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همشخي ومه غونډه وه چې په کابل کې د بندو دروازو تر شا تر سره شوه. د پاکستان د پلاوی مشیر افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي محمد صادق او د افغانستان د پلاوی مشیر طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مولا عبدالقیوم ذاکر کوله. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صادق خان وای ل طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پانه په خواني ټوئیټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمایزو موضوعاتو خبرې کړې دي. کته هم دغه خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپریس ټریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غورسپانې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابر کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بیا اساسې بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړی دي او د یو څیړنیز راپور لمخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه 13 کلونو کې داشمیر به ساری وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کوم اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریک کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسائل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونی لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د شکیدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیل زاد ویلي با خبر او کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته انتقال کړي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو ویلي چې داعش خراسان څنګه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورو سیمو ته ګواښ پیښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد اندېښنه څومره پر ځای ده؟ د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسروال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر در سره شریکو.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې، متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بس مترکی، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د مخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د ارازینه سمبالیدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغه وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نوخ باندې هغه ونیول شو، هغه عملاً د پاکستان نه افغانستان ته راوته او دا غوی هغه په خپلښتونه د داعش د مسیر له چي د کرخ هغه را کېدل. دا غي پکله هم باغي وخت کې کره معلومات وو چې باغي وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمه هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوی. ولی دوی په عمل کې د هغه نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینوار صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي کوو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي؟ راځي تاسو وایي چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولس ولې کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه صفه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد پتر کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانی کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای، لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغه ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدي. ولی موږ اولا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کې دوی خپله اوس عملا د دونه متاثر دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لورپوري چارواکي ترور کړي او تا په ځینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درلود په هغه باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو اسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخ باندې ترسره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا هماغه ایدیالوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډیر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي دوی هم خپل پټې اړیکې د داعش سره جوړی کړی دي. نو دا هغه څه دي چې موږ د پایلې تر سهي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډلري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکارا ده چې امریکایي چارواکو او ایرانی چارواکو له داعش سره د طالبان مبارزه بیا استایل او د پام وړ بلل ده او روسي پښتنه داسې کوم چې نوارې چې دا با سره راټول کو ډیر اوګد نشي. پاکستان څه غواړي په دې کار سره تر لاسه کړي؟ ایا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او نامنې دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د خاغلي خلیلزاد پټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راوړيږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش تمویل او تجهیز او د خونو روزنې پاک لبانه ده هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کی او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کی او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د د لویدیځ هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزه په پیلامه باندې پرمخ بیسي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پاوچ ویان جنرال اجمل عمر شینواره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
طالبان په کابل کې دوه فعالان چې په خوای هم نیولې وو بیان ویل دي. د یو خیریه بنسټ مشاو د خواله رسنیو فعال افغاني ول اصل کناډایي ندیم نور چې په پتینګړه کاکي مشهور ده نیول شوې ده. داخلي نور د کورنۍ غړیو د خبر لا سجې رډو سره شریک کړ. بلورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان اسدي رډو ته ویل چې طالبان په کابل کې خبريال راشد کاشفي توقيف کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت دوه فعالان نیولي او بندیان کړي دي. په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشري او د خواله رسنیو فعالې افغاني ولاس له کاناډایي ندیمې نور کورنۍ ادا کوي چې طالبانو نوموړي نیولي او بندي کړي ده. نوموړي چې په پتینګړه کاکۍ هم مشهور ده ورور یې داستان د اپریل په ولسمه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه د مارچ له 14مې نیټې راهیسې له کوم دلیل پرته نیول شوی او د ادعا پر بنسټ چې د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې ده. خغلی داستانونه غوښتل چې راپور کې غک خور سي خو د خور د نیول کېدو په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې هغه زر تر زره خوسی کړي. ندیمه نور د 2022 کال په فبروري کې هم د طالبانو له خوا نیول شوی و. ندیمه نور چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره فعاله ده وروستی ځلې د 1403 کال د دلوي په 21مه یعنی د 2025 کال د فبروري په لومړیو کې یو ویډیوي پیغام کې له طالبانو غوښتي و چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او زیاته کړې و چې کله چې له رینجرو یعنی پوځي موټرو سره ګرځي پر خلکو وسلې مه راباسي او د خلکو زړونه وګټي. نوموړي په 2019 کال کې له کاناډا څخه افغانستان ته ستنه شوې وه خو په دې وروستیو کې کاناډا ته تګ راتګ درلود. بلخوا د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د رسا ټلویزیون او ټایمز خبريال راشد کاشفي هم د دوهم ځل لپاره نیولای او بندي کړای دی. دغه مرکز د پنځمې پورز د اپریل په 18مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې د نوموړي په نیولو او د دوی پټکو ناڅرګند ځای ته یې پر لیکدولو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د اوسنۍ واکمنو دا کړنه نه یوازې د خبریالانو له حقونو او د بیان له ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه ده، بلکې د افغان خبریالانو روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او مسلکي کار ته دوام ورکول ورځ بلې ته ځپونکي کیږي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او د تورز ور په لخوا په زندان کې دی. له بده مرغه په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان پرته له کوم دلیل خبرې لاندې دا خبره لاندې د ټولنې له ګوټ ګوټ څخه اطلاع رسونه کوي. کله چې خبریال نیوکه کوي پر نظام طالبانو د ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي.
دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښاغلي کاشفي وضعیت سمدستي روښانه او پرته له کوم قید او شرطه هغه آزاد کړي. راشد کاشفي تر دې وړاندې د 14 کال په قوس میاس کې هم د لنډې مودې لپاره نیول سوی و چې وروسته یې ځینو رسنیو سره خبرو کې ادا کړې و چې په زندان کې وهل سوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې هم په دې اړه د ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان بهولا مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ خبريال تر اوسه د هغه د کار لامل نه دی نیول سوای. په ورته وخت کې د بشري حقوقو ځینې بنسټونه دا نیول ژور خطرناک حالت بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشارونو په واردولو د دې حالت د دوام مخه ونیسي. له دې ډلې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو څنګ مسولې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ژور خطرناک حالت دی، په ځانګړې توګه خطرناکه ځکه دی چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ودې په حال کې عادي کولو سره هم مهاله پیښیږي. ډېره مهمه ده چې ملګري ملتونه دا قضیې له نږدې وڅېړي تر څو وګوري چې څوک ولې په افغانستان کې بندیان دي. دوی باید پر طالبانو فشار راولي چې هغه کسان آزاده کړي چې په غیر قانوني توګه نیولي دي او دا ناقانونه توقیفونه ودروي.
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو سازمانونو او رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنې وروسته د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او د پخواني جمهوري نظام ځینې پخواني امنیتي ځواکونه نیولي، شکنجه کړي او آن ترې تم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران پر جنوب ختیځ ښار د نپرو د روسي د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې دوه مېرمنې وشل شوې او د درې ماشومانو په ګډون شپږستنه ټپيان شوې دي. د سیمې والی سیر هلی ساک پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د پرونی بریټ ټپيانو لړلې 15 تر درملنې وروسته له روغتون رخصت شوې دي. د دې نپرو ښاروال ویلي چې بریټ ښاروالي ودانۍ ته په سل متري واټن کې شوې چې لکبلې د استوګنې شاوخوا 15 کورونه تخریب شوې دي. په دې ترڅ کې د امریکا د لوړ پوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو له امله د غشار تر رسیدلې دي او یا د دې جګړې د درېدو د لارو چارو د سنجولو لپاره د خبرو لپاره پاریس ته تللې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف په پاریس کې دي. روټرز لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسي پاړه د اروپای ټولنې اندیشنی ووري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبري وکړي. اروپای مشان د ټرمپ پر هغه ډیپلوماسي خپدي چې د اوکراین په جګړه کې خپل اوکراین پړبللې دي. البته د امریکا د دوه مشان به له ایران سره د امریکا د خبرو په ارتباط هم د فرانسې له چارواکو سره خبري وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د سړو خونو کمښت د کاروانګرو لپاره یو جدي ستونزه ده. دوی وايي ل دې عمل ارزي چې خپل محصولات د خصا کې دولويري په ډیر ارزانه بای وو پلوري یا پاکستان ته پټیټه بای صادر کړي. په افغانستان کې شاوخوا 15 اپسول کې خلک په کرهنی پختي ول په دې هواد کې پانګوال د سړو خونو په برخه کې پانګونه نه کوي. جزئیات په دې راپور کې
کابل بوتخاک تلو لاری د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد کورته سبزی او ترکاری
شاخه یاد انا پکې و پیسې واچرو لکارکاتیا ربه را چیر بازار سے
څوک کړو تاسو
شپږ ایډیشن لپاره
نو ما وړی چې د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو کې وخت تیر کړی وای، سبزی او ترکاری دلته ډیره ارزانه ده. خالد د ځینو سبزیو او ترکاریو د قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترکاری چې ده لکه نانا، دڼیا، مل سرخک، نوش پیاز دا راځي په 15 روپۍ ګډه، او پیاز چې ده 140 روپۍ، کچالو چې دي 150 روپۍ، او دا بادرنګ چې دي بادرنګ 2 کیلو په 150 روپۍ ورکي، لډوګان چې دا چارک په 80 روپۍ دي، او دا غټه ګندنه چې ده یعنی غټه ګډه دا چې ګډه په 100 روپۍ ده.
دیا دا ونی دا چه پا کابل که پا هر موسم که سبزی او ترکاری ارزان نوی، پا جمعی که گرانی که خوچ فاصلی وی او دا اکثر ولایتونو یوزای پخیگی بیا دیر ارزان وی. دا افغانستان دیره سبزی او ترکاری پا دوبی که پخیگی، کسا هم عام خلق وقتی چه پا ارزان بایی اخلی، خو کروانگر وی چمرا چه خوالی تویوی هم رگتا نتر لاسکوی. دوی وای حاصلات یې ښه دي خو مارکیټ ورته نشته او وړ دي چې د خوساکېدو له ویرې ارزانه وپلوري. دا کروانګر ورته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه لري. د هرات ولایت یو کروانګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه ما سخت خانه نداریم و روند
متاسفانه ما به مفت بیا هم مجبور شوی و چه خرسی کو زکا سړی خونی نشته له چارواکو هیله کو چې همکاری وکړي او سړی خونی راته جوړ کړي څو محصولات مو خراب نشي او زیان و نه کړو
به ما سخت خانه جوړ کنه تا که خدای نخواسته از این بعد محصولات مو خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
د کندهار ولایت یو کروانګر عبدالرحمن هم مرته خبره کوي،
موږ دا ترکاری کرو، بانجان، بیانډي، رومان، اندوانې، چمبرخیال، بادرنګ دا شان کرو، نو په دوبی کې موږ دا ځاینه لرو چې دا ژمی د پاره وساتو، نو موږ د حکومت سره دا غواړو چې موږ تشکونی جوړی کې او چې موږ دا خپل سوځبار پکښ وساتو.
کته هم کرشمیری نه دی معلوم، خود طالبان حکومت د کرنی وزارت مخکې په خپل ویب پاڼه په راپور کې ویلي چې د افغانستان له څلورو کسانو درې په کرنه بوخت دي. دا چې ولې د سړو خونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه نه کیږي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وویل،
لوی مشکل برق دی، مونږه چلیر ساته برق نه لرو، سړی خونې چلیر ساته برق ته ضرورت لري، او په جنراتورونو باندې برق سولرونه او په دې باندې سرخانې نه فعالېږي، نو لوی مشکل دا دی.
افغانستان ډیر پر وارداتي برېښنا متکی دی او خپل د اړتیا وړ شاوخوا 20% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. په دغه وخت کې د جوړو شویو یو شمیر سړو خونو خاوندان هم دا ستونزه تاییدوي. په کندز ولایت کې د یوې سړي خونې خاوند ایوب خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا د دوی د کار په وړاندې جدي ستونزه ده.
سرطانه چې په د سیفاس برق باندې چلیږي، ډیر قوي برق ورته پکار ده، تقریبا په یو ساعت کې 15 کیلو واټ برق مصرف لري د مونږ سرطانه، او د برق باره کې په هغه کې ارزه کې مونږ ډیر مشکلات لرو، کله کله برق نه، کله اوس پس د هوا ګرمیږي برقونه ضعیفه کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي افغانستان کې د سړو خونو د کمښت له امله ډېرې سبزي، ترکاري او میوه په خپل موسم کې پاکستان ته صادرېږي. هلته په سړو خونو کې ساتل کېږي او چې کله یې افغانستان کې موسم خلاص شو بیرته بل وړه بیه دغه هیواد ته واردېږي. دا هغه څه دی چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د سبزیو او میوې یو پلورونکی چې دا هم خالد نومېږي تاییدوي.
سلفی صد سیده ده خود سبزی نه، انار دو ساتی و زمانگ انار دو راولی ساتی لیده تیخی ده، سیوان کابلی سیوان ده تراجی ساتی.
دا چې دا مهال په افغانستان کې څومره سړي خونې شته او د دوی اړتیاو ته په کتو په دې برخه کې څه اقدامات شوي، په دې اړه د طالبان حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا دغه وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړي خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتورونو او کروندګرو دي، او یو شمېر یې اوس غیر فعال دي. خدا چې ولې غیر فعال دي لاملې نه وښودلی، چې ممکن دې راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره همدا د برېښنا د کمښت او کمزورتیا ستونزه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د له مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې راغو جوړ وسې وخت په موتر دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرغلاس تویم په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخره شي بور سره مل وسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دي. په دې حق له معلومات لاس راوړو دا چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول نور از خپل درس پیلو. افغانستان د عباسیانو په دوره کې عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي د قریشو د بنی هاشم د قبیله څخه هم شپېرل کیږي. د دویمه هجری پیړۍ په ورستي کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي وزي څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1300 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل او افغانستان خلکو هم د دغه مخ شدید لودلې د دغه مخ څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بای د امویانو پر ځای عباسیان وخت ورسول چې د عباسیانو دوره بیا 1500 اوږده سوه او 1500 کاله دوام وکړي چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجری قمری کال کې له منځه ځي او د دوی خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 30 میلیون درهمو څخه او یا میلیون درهمو ته ورسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 30 میلیون درهمو ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 30 میلیون درهمو څخه او یا میلیون درهمو ته لوړیږي چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاتونه د عباسیانو د مادیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځنګړي توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي ترڅو لشتلج دوی د غزارونو د غدرانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانید چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاتونه په یوازیتوب سره آرام کړی او پر دغه پاتونه باندې برلاسې سي. د همدې عمل بیا په دې برخه کې دوی برلاسې ترلاسه کړي او د سیمیزو اشراف او مشرانو په مرسته ځان مشرانو مرسته ځان تر جلب کړه او د ګډو تر سیوري لاندې خپل تسلط دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غواره کړه. یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګ کرنه هم قانوني شکل ځانته غواره کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او اویالي وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم باندې ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او وربشي کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګ په غور کې مالداري او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تالقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلود. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډي هیوادونو ته وسلې به ګاونډي هیوادونو کې د شهرت دلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګه د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوسپنه سپینزر سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپینزر هم په دغه دوره کې ډیر مشهور و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثر په 15 سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تل پاتې کړل. مثلا د غول جمعې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان هریو محمد احمد او حسن د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر ریاضت کې لوی لاس درلودي. بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګ ابو زید احمد بن سهل بلخي خې ادیب فلسوف او جغرافیه پوه چې د افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه و او دوی د ادبي او پوهنیز اثر په 15 کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسیدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زامونو د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموي ورستری خلیفه مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنی اخرنی خلیفه و یا اخرنی واکمن و، د خالد همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا ورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنده تر سره کوي. د خالد څخه ورسته بیا یحیا د زوی د دې کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدی د خواص څخه د هارون رشید پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټولې چارې د په غاړه وي او د دوه زمونه سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څو خورسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په یوسلو وتیم هجری قمری کال کې د خلیفہ د امر سره سم د یحیا زوی جعفر مرکوي او په خپل دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رازور پسې طاهر فوشنجی ته. طاهر بن حسین فوشنجی بیا په یوسلو 1950 هجری قمری کال کې په فوشنجی یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلی دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي یو برخه اخیستل. د هم یو ډیر هورمن سړی وو. د دوا بسېړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیسی مور څخه زیږیدلی وو د هغه ملاتړ کوي او په 1995 کال کې بیا د امیر رشید وژنې څو خلصته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلاوه د خراسان والی ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبه په محل باندې د خلیفہ نوم د خطبه څخه لري کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د څخه ورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنی کوي او 500 کاله د دولتونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پربل باندې اغیزې چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پربل باندې څه اغیزې درلودي. د اسلام د سپیشلی تن پراتاګ او همدارنګه دغه پخپلې دو سره زموږ هیواد تاریخ یو نوې پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوې شکل او یو نوې بڼه ورکړه. ځکه اسلام موږ ته نوې اسلامي هویت را وبخشي او دغه اسلامي هویت به زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځي. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو د نوې قید خوندان کړل او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لار کې کوم خندونه چې هغه د پوهې کوم انحصارات چې و هغه د مینځو یو ډله په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړی هجری پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دینی علومو لکه قران شریف، په حدیث، د فقه په تسهیل کې هم دی و پوهېدل او ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړل. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نومان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري، چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې دریم هجری پیړۍ پورې د رشکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سم څخه سره راپورته کوي او د پوهې په بیلابیلو څنګه کې ډیر تالیفات راوستل کړل. په دې ځای کې د زینو هوغلیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده چې هغه د دویم هجری پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړ چې د هغه د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه دی، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه، همدارنګه محمد موسی د هندسي علم بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغونی نړۍ د طب جغرافیه فلسفه نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د دل څخه شمیرل کیږي. د دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څنګه کې تالیفات وکړل. د دوی د اثر څخه ځن پاتلسم او ننسمه پیړی کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سی بیا اثر یې خبره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنۍ او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمه هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام د اختیا او د خبرې دو په لار کې هم ډیره قربانیان ورکړې. اسلامي د هیوا تر ختیځ پولو یعنی تر هند پورې خبر کړ. کله چې اسلام را ورسېد نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډیر فعالیتونه او ډیر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډیر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره د چې دوی اسلام پراخه کې او تر نورې سیمو پورې خپور کې په دغه لاره کې د ډیر قربانیانې دی ورکړي. د هر ډول سرشندونو او د ځان تیرېدنې دی وکړي. د خپل ځان د خپل سر د خپل مال څخه تیر سول او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنی تر هند پورې ورسوي او تر سمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزي چې هغه دو اړخیز وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، یووالی ورته وبخشي او د پوهې دروازه زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې. د پوهې دروازه یوازې د ځواکمنو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام پر تک سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوې اسلام می هویت ورکي. ټول خلک د یو عقیده یو دین یو خدای راوبلل، یوالی دي تور وبخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه و هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د ویني د تویدلو په بای باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خبرېدو لپاره ډیره فعال ونده واخسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بای اسلام خپور کې تر نورې سیمو پورې او په ځنګړې توګه پوهان او عالمانه هم په دغه برخه کې ډیره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډیرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډیر خپور کې او په دغه برخه کې ډیر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نوې نن ورځ درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوزا په حق له ودا چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې د دې موضوعات اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دا غشي ور سره مل پاتې سوي اوسې او د نن ورځ د لوست څخه به موږ ګټه اخیستې وي. تر اټلن کې درس پورې درنو زده کوونکو چې بیا هم دی وي بلې نوې او پزره پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته زریجو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس شز دکی او هر اړخیزه ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونې زخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی کی هیل میومنی درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ بیاسته وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې دریم لوست شرغل استویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بل سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتسونو په حق لده ته چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتسونو رامنځته کیږي د همدې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتسون د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځورلې د خپلو دینی او ملي وجایب څخه وګڼل او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغو کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لیرې کړ او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغه کورنۍ د خوا پاتسون شروع سو چې د تړون دغه ملي پاتسون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نائب امین الله خان لوګری عبد الله خان څخه د دې ترمنځ د اقصخه ورسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانه او د وسلو خزانه هغه ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان یې کابل ته ورسوي چې دا غو پراتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوی سول. مکناتن د چلس څخه کار واخیست او پلان یې کار کړ او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطن د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نور قواوې راوړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې غوښتل چې هغه وژني مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې له دې چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالې کړې و په هغه سره وژني او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځ وړي او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوی هم په خپل منځ کې د دې په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي مواد پایت رسول کیږي. قواوی هم چې 14500 تلو تر رسیدا د لوج سره مخامخ کیږي او په دې وخت کې سورجمې هم وو چې د سانو بیا د کابل څخه د وټلو شرایط د مجبوریت لامل او منل نه دي مجبور سو په اخره دا یو منل چې د کابل څخه ووځي. رازو د امیر محمد دوست محمد خان دویمه پچاهی ته چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پچاهی مختوړي. امیر دوست محمد خان په 1300 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ورسېدی او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل چې هغه تړونونه په دغه واکمنی کې نه د انګلیسانو او د ختیځ د دې په واکمنی کې کیږي چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و چې انګلیسانو د جمرود د تړونونو څخه ورسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې چې هغه په خوا د سیکانو تر ولکې لاندې و چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپل ولکې کې ونیسي. نو ځکه د روسانو د پرمختګ لامل خپل ګټې په خطر کې لیدلې نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخه درلودي. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنی ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي د هغه څخه ورسته د ورسي او هندي کمپنی ترمنځ بیا دایمي سولا او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځ هندي کمپنی د ژوند کې وي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمه چې د په واقع دي د خپل ځان او خپل ورسه د خاصه خجبنه کوي چې د ختیځ هندي کمپنی د سیمه احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنی چاره کې بل سوهاله نه کوي او د هندي کمپنی د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونون درې فقره وچ په دغه تړون کې شامل وي او دغه تړون لاسلیک سو. ول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنی ترمنځ هغه سیمه چې د په کنټرول کې دي د هغه څخه ورسته بیا د ورسی او هندي کمپنی ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنی به هغه سیمه چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمه چې بیا د ختیځه هندي کمپنی په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا د دویم تړون بیا تاسو چې اول ایران خپل ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا د جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړي تر څو امیر دوست محمد خان وکولای شي د نورو ولایت څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلیسان هر میاشت 1000 روپۍ امیر تور کوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ پوځ کې یو دیالس زریز سوار او وتل زریز پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې واړه لري. د کابل یو استاسی په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دروي ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په مخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیر غشتنه وسی ځنی مسلمان استازي به په کابل کې ووسیږي. او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو دراتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولی نیټې د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي. او هغه د ختیځه کمپنی یو ډالۍ ده، د ختیځه هندي کمپنی د پاره یو ډالۍ ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخ لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره وه. تر څنګ دغه تړون د مخکینی تړون ناقص کېدلی نه سي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې، یعنی په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړې کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي او سربیره پر 4,000 توپکو باندې نور 4,000 توپک به هم د انګلیس د خوا د تل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي. چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تل سوی وو او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1300 کال کې د جون په 12مه د یو 30 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ او وخت ورسېدی. ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ. او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پرې شو او په خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سردار محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکمران او هغه ته ورغلی او به غشتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي. مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړه او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وړونه سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې د پاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای. نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره ووژل شو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن شو. دغه پروهی باندې ډیر بد اغیزه وکړه د خپل اسابو کنټرول یې د لاس ورکې په کندهار کې جلاوالی غوړه کړی چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښوالی انتخاب کینو همدغه ګوښوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ملیسي چې کابل ته د کابل د نیول څخه ورسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي او لکه څنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهي څخه خبر سول نو دغه سلطنت په رسمیت باندې وپیژندې او په 1380 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخې ونیوله او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو او امیر شېر علي خان بیا هرات راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورې ته سپارل کیږي او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی وو چې غوښتل یې یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامونو د لاسه ډیر په تنګسي وو نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی وکړي چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت وو او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي مخکې لدی چې بیا کابل ته ورسیږي. د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزاده امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي نو روحیه کمزورې سو او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې وو هغه ته ورغلي. په 1380 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل. د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکر سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتیدل چې بیا انګلیسانو هغه ته په هندستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیشي او ورپسې مړ سو چې بیا په بستام کې شخص او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یوړ. درنو زده کوونکو دا و زموږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي موږ د شاه شجاع د دولت په حقله ورسره د ملي پاتسولونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ محمد افضل خان د واکمنۍ په حقله باندې وپوهیدلو. په دې چې تر دا غوښتنې شي پر سره مل پاتې سی او سی او د هرې موضوع څخه به موږ ته اخیستې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر هم دغه ځای باندې پای ته رسو. تر تلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي نوې او پزره پوری موضوع سره ساس درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لیو مهربان رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري